द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे رانا وريدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې نه هم نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپک په کابل کې دی شپګنی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوې د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته وګم جالوان
او بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته په وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویل دي افغانستان کې په دې اړه بے باوري ده چې آیا پاکستان یو خپلواک افغانستان مني او کنه هغه غنی وایي تګلارو ته بکتل وی
without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state to state sets of relationship we will have enormous difficulty containing terrorism
کانفرنس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې منلی چې تراګری د سیمې د ثبات لپاره چیلنج دی
وی ار کنوینسډ دټ ټیرریزم اینڈ ایکستریمیزم از دی کامن انیمی اف اول
کینډای چارواکی وای دی وی پاکستانی زنانه په مشرۍ کې چلیدونکو په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې په ارزي توګه تړلې د امریکا کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو وجون کې پاکستانی تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستانی څنګه کې سبق ویلو
خو چونکه دغه علاقو کې داسې اندازه کیږي چې د سعودي عرب او د عربو ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي دا مثلا دغه تر نورو علاقو کې هم راځي
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم ملګری اوسئ لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د امنیت په سر په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه یا هارت اف ایشیا په نوم دوه ورځنۍ غونډه سر ته رسیدلې ده چې پکې د افغانستان خارجه چارو سلاحکار بخنه غواړم د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او د امریکای مرستیال خارجه وزیر انټونی جی بلینکن او یو شمیر نور مشرانو ګډون کړي د غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ګډه اعلامیه جاری کړي په دغه اعلامیه کې پاکستان ویلي په افغانستان کې به د امن عملی مرستې جاری ساتي افغانستان د پاکستان د وړاندیز هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې ده په سیمه کې د امن قوي کولو دپاره ضروري ده چې د ترهګرو مالی او نظریاتي مرستې ودرول شي د ایشیا زړه کانفرنس ارزښت ته کتنه کوي زموږ همکار نفیس ټکر
په اسلام آباد کې د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د خارجه چارو وزیر او د سیمې د نورو هیوادونو استازي د سیمې تر ټولو چیلنج مذهبی تندلاری او ترهګری منی خو په دغه سیمه کې لږ تر لږه درې گاونډي هیوادونه یعنی هندوستان پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې د ګټو یوه جګړه هم لري د ریاستي ګټو لپاره په دغه جګړه کې تر ټولو زیاتې نیوکې په پاکستان کېږي د واشنگټن نه تر نوي ډیلی پورې پارلماني غړي حکومتي ادارې او سیړونکي په پاکستان نیوکې کوي چې اوس هم پاکستان مذهبي توندلاریتوب د خارجه تګلارې پر مخ کې بوتلو لپاره کاروي سیړونکي په دغه حقله په افغانستان کې د طالبانو په پاکستان کې دننه بیا د طالبانو او نورو په لسګونو مذهبي ډلو د لږکویو او سیکولر قوتونو پر ضد وسلواله جګړه او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د لسګونو پاکستاني توندلارو ډلو عملیاتو ته اشاره کوي او وای چې د توندلاری تو پر ضد د پاکستان تګلاره کې کوم لوی بدلون نخکاري نننی کانفرنس ته د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی هم دغه اندېښنې په دې پوښتنه کې کړي او وای افغانستان کې اوس هم بے باوري ده چې آیا پاکستان په رښتیا یو آزاد افغانستان افغان حکومت او افغان اساسي قانون مني او کنه
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پر ورځ اسلام آباد کې د هارت اف ایشیا کانفرنس کې د برخي اغستلو تر څنګ یو جدا لیدو کاته هم کړی دی چې په کې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي هم ناستو په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شول چې افغانستان کې د امن راتلو په حق له پاکستان ډیر جدي دی او خپل پوره رول به لوبوي هغه دا هم وی چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو گاونډي هیوادونو زیات نږدې ورسېدې. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د ترګری د ختمون په لړ کې د ګامونو ستاینه وکړه. وی ویل چې د سیمې امنیت او د ترګری د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې باید کار وشي.
د امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان الهدا مدرسې نه سبق ویلو په کینیډا کې چارواکو ویلي دغه مدرسې یوه څانګه یې په کینیډا کې په عارضي توګه باندې تړلې ده.
او د مرکزی شام په همس خار کې د شروع پر ورځ په سلګونو خلک د یاغیانو د ولکې تر لاندې حصې نه راوځي چې د حکومت سره شوې د امن لوزنامې یوه برخه ده. د شام ځواکونو د څو کلونو راهیسې د دغې ځایونو نه ګیره کړې ده کله نه چې ملک د کورنۍ جګړې سره مخ شوي. په ځینې ځایونو کې بیا د یاغیانو موجودیت هم دوام لري. په خار کې د مخالف جګړه مارو لخوا وایل ولسوالۍ نه راتلونکي روانګي شروع شوې ده. بلخوا په سلګونو ملکي وګړي هم په بسونو کې د دغې ځایونو نه روان دي. د شام د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې 250 کسانو د شروع پر ورځ د دغې ځای نه د وتلو امکان دی. او اخوا د افغانستان وسلوال طالبانو د هیواد په جنوبی ښار کندهار کې په هوایی اډه حمله کړې ده او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې په جګړه کې یو افغان پوځي چارواکی وایي چې نه ملکی کسان وژل شوي دي او تر 40 پورې نور زخمیان دي. دغه چارواکی وایي د هغه یو محافظ هم په حمله کې وژل شوی دی. افغان مامورین وایي طالبانو د هوایی اډې په مرکزي دروازه په نښه کړه. کندهار د هوایی اډې دوه برخې دي چې پکې یو عسکري او بل د ملکی استعمال لپاره کارول کیږي.
په امریکا کې امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکه کوي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې ډېر هوایي بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک ګروک نن په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي په شام کې روس 80% هوایي حمله د صدر بشار الاسد د مخالف ډلو په ضد ترسره کوي. نور تفصیل اورو د ډیو رډیو همکار مختار خلیل نه.
د امریکای یو چارواکی نن خپل یو بیان کې شام کې د روس د فوجي کارروایو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د روس په حملو کې صرف 30% د داعش هدفونه په نښه کړی شوي دي. غربي هیوادونو هم په روس تور پورې کړی دی چې د خپل اتحادي بشار الاسد دپاره د شام د حکومت په یاغیانو حملې شروع کړي دي خو روس د دې الزامونو نه انکاري دی. روس بحیره روم کې د خپل ابدوز نه قطبی شام کې د دولت اسلامیه په مورچو په ډونبی ځل حمله هم کړې ده. د روس د دفاع وزیر ویلي دي چې د ابدوز نه خوشی کړی شوی کروز میزایل باندې د داعش دوه مورچی ویشتې شوي دي. بلخوا د یاغیانو په قبضه کې د شام اخیری ښار حمص نه د حکومت او یاغیانو ترمنځ په مقامی سطح د امن د لوزنامې کېدو تر مخې په سوونو خلک په کډه روان دي. د شام فوزونه د ډیرو کلونو راسې دغه ښار نه تو پراته دي. په خبرونو کې ویلي شوي دي چې وایل زلې نه هم مخالف جنگیالو سره سم مقامی خلک هم د وایل نه په تیښته دي. د یاغیانو د وتو وروسته به د شام حکومت حمص ښار په مکمله توګه قبضه کړي کوم چې د صدر مقام دمشق نه په 150 کیلومتره کې پروت دی.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
په امریکا کې د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په تبصره د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او د نړۍ د مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تیر هفته د ترګرۍ پیښې په تناظر کې ویلي په مسلمانانو دې امریکا ته په راتګ پخه به پابندي ولګول شي. د سپینې ماڼۍ ترجمان جاش ارنست بیګا ویلي د ټرمپ غوښتنه پاروونکې ده ولې چې دا خبره د امریکې د آئین مخالفت کوي. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک هم ویلي د نړۍ اسلامي ملکونو ملګرتیا او د امریکې په پوځ کې کارکونکي په زرګونو مسلمانان په دې خبرو خفه کیږي کوم چې داعش غواړي چې دا جنگ د ترګرۍ په ځای باندې د اسلام په ضد جنگ جوړ کړي.
د ریپبلیکن ګوند جمهور ریاستي کاندید ډونلډ ټرمپ ته ګول پر ورځ په سیاسي توګه یو تود بحث هله رابرسېره کړو چې کله په امریکې کې مسلمانانو پر راتګ موقتی بندیز لګولو او غږ وکړو. حتی هغه مسلمانان چې د امریکې شهریت لري او غواړي چې بیرته امریکې ته رادننه شي په هغوی باندې هم همدغه رنګه یو بل کاندید ټیډ کروز هم دغه خبره کړې چې د امریکې لخوا د یوازې هغه د شام کډوال قبول کړی شي چې عیسویان دي. خو سوزن شری چې د ټنسی ایالت وندربلت یونیورسټي پروفیسر ده وایي چې دا د اساسي قانون پر ضد یو ګام دی او د امریکا قانون مذهب په بنیاد د فرق یا تبعیض کولو اجازه نه ورکوي. د کالیفورنیا د قانون د پوهنتون مشر کیوین آر جانسن هم وایي د ترامپ پلان یو داسې پروپوزل یا پلان دی چې د 14 آئینی ترمیم خلاف ورزی کوي کوم چې هر چا ته په مساوي توګه امنیت او حفاظت ورکوي. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. درمن اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په سر باندې دوه ورځنۍ غونډه چې د ایشیا د زړه یا هارت آف ایشیا په نوم باندې پیژندل کیږي دا غونډه سرته رسیدلې ده. په دا غونډه کې د پاکستان خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی، امریکایي مرستیال خارجه وزیر انتونی جی بلینکن او یو شمیر نور مشرانو ګډون کړی دی. د غونډې وروسته د پاکستان او د افغانستان خارجه مشرانو ګډه اعلامیه هم جاری کړې ده. پاکستان وایي چې په افغانستان کې به د امن عملی مرستې جاری ساتي او غواړي به چې دغلته د افغانانو په مشرۍ کې چې کومه د سولې پروسه روانه ده دغه به دغه مرسته به کوي. افغانستان د پاکستان د دغه وړاندیز هرکلی کړی او ویلی دی چې په سیمه کې د امن قوي کولو دپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د ترهګرو هم مالی مرستې بندې شي او هم یې نظریاتي ملګرتیا ختمه شي په سیمه کې. د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر به مونږ تاسو شیبو کې په دغه اړه باندې رپورټ را لېږي. قدرمن اوریدونکو د ډیوا ریډیو کومې خپرونې چې که تاسو غواړئ تاسو نه پاتې شي نو تاسو دغه خپرونې په انټرنیټ باندې هم اوریدای شئ www.voadivaradio.com. په دغه باندې تاسو تللی شئ. مونږ ورزو په اسلام آباد کې چې کوم د ایشیا د زړه کانفرنس یا هارت آف ایشیا سرته رسیدلې ګډه اعلامیه جاری شوې ده. په دغه ګډه اعلامیه کې څه دي دغه تفصیل به اورو د ډیوا ریډیو د خبریالې رابعه پیرنه.
په اسلام آباد کې د افغانستان د ننه د امنیت او د استحکام د قیام لپاره د آسیا د زړه په نوم دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه. د کانفرنس په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر کې د وزیر اعظم میانواز شریف، د بهرنیو چارو لپاره سلاحکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا د زړه د 15مې غونډې ګډه اعلامیه جاری کړه. په دغه اعلامیه کې د کانفرنس پر غړي هیوادونو ترګرو ته ترلاسه کېدونکو د مالی مرستو او درولو زور راوړل شو او دا ژغ هم وسو چې د طالبانو په شمول دي د افغانستان ټول جنگیالي ډلې یو میز ته راوړل سي. په ګډه اعلامیه کې د افغانستان دولت او د ریاست د خپلواکۍ او سلامتۍ ته احترام ښودلو هم وینا وسوم او ویل سو چې د سیمې هیوادونو ته پکار دي چې پر یو بل د ترګرو د ملاتړ د تورونو څخه ډډه وکړي. پر دې مکه د وزیر اعظم میانواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د خبریالانو سره خبرې کوي ویل
Anybody would not believe that Pakistan using terrorism as an instrument of state policy or commitment to eliminate terrorism in all forms without discrimination. Everybody can see what we have done in the last 2 years is unprecedented.
د سینسی ویل کې د پاکستان تراګری خپل د ریاستي تګلارې په توګه استعمالوي. د تراګری د هر قسمه پزید مش په خیر اده لرو او هر څوک یې ویني چې په تیرو کلونو کې د دې پزید څومره ګامونه پورته کړی سوي دي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان به هر قسمه مرسته جاري ساتي او پاکستان د افغانستان د امن او د استحکام هیله مند دي. په دې موقعه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو سوال په جواب کې ویل چې پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ د آسیا د زړه د کانفرنس په موقع ترلاسه سوي سفر کې ملاقات کې په افغانستان کې د امن عمل په بابله خبرې سوي دي. دوی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو هفتو کې به دغه عمل بیرته پیل سي چې شې نتیجې به ځینې مخترعه سي.
زمونږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دي او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما ووریدل او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راس موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجې راورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د امن لپاره خبري ضروری دي. دوی هغه عناصر ته هر کله ویل چې د افغانستان آئینمنی او تراګری او وسله د لاس ور کوي او د حکومت لاندې د روغې جوړې عمل کې برخه اخلي. دوی دا هم ویل چې د تراګری د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ رابطه ډېره ضروری دي. د آسیا تزړه دغه کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان په باب له هم خبرې سوي دي، چې پکې د افغانستان صدر اشرف غنی، د پاکستان وزیر میاں نواز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټونی بلینکن موجود وو. د دغه درې فریقي غونډې وروسته څلور فریقي غونډه هم وسوله، چې پکې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داعش یوه لویه خطره ده چې د مخنیوي لپاره ګډې هڅو ته ضرورت دی.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع په روز اسلام آباد کې د هارت اف ایشیا کانفرنس کې د برخي غستلو ترڅنګ یو جدا لیدر کاتو هم کړی دی، چې په کې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي هم شامل وو. په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شول چې افغانستان کې د امن راتلو په حق له پاکستان ډېر جدي دی او خپل پوره رول به لوبوي. اخوا د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګرۍ د ختمون په لړ کې غستل شوی ګامونو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه د سیمې امنیت او د تراګرۍ د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول ضروری ده. نور تفصیل لري پیر ولایت چا په خپل دی رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې پاکستان د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي. بلخوا افغان ولسمشر ویلي چې دواړو هیوادونو ته په یو بل باندې د تورونو نه ډډه کول پکار دي، او افغان ولسمشر د ترهګرۍ د خاتمې په ترڅ کې د ترهګرو سره د مالی مرستو سرچینې په نښه کولو لپاره د یو شریکې تګلارې خپلولو ټینګار کړی دی. دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر د شورو په سحر پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا یا د ایشیا د زړه فرانس د پرانستې په موقع خپلو ویناګانو کې کړي دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تندروي او ترهګري د پاکستان او افغانستان په ګډه دشمن دي، او د دې د مخنیوي لپاره به په ګډه هلې ځلې کول پکار وي. وزیر اعظم ویل چې پاکستان په خپل خاور د ترهګرۍ خاتمه غواړي، او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره پاکستان د افغانستان په شمول د منطقې ټولو هیوادونو سره په ګډه هلو ځلو او مرستو ته تیار دی. د افغانستان د صورتحال په حکله د پاکستان د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت د افغان ولس یو نماینده حکومت ګڼي، او وزیر اعظم یو ځل بیا خپل هغه موقف تکرار کړ چې پاکستان د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي.
Democratically elected government in Afghanistan is the only legitimate authority in the country. I would like to reiterate my remarks in Kabul on 12th of May, in which I declared the enemies of Afghanistan are the enemies of Pakistan. The government of Pakistan will continue to support Afghan-owned and Afghan-led peace and reconciliation process.
دی وای چې افغانستان د پاکستان لپاره د یو گاونډي نه زیات اهمیت لري. وزیر اعظم ویل چې پاکستان به افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د جوړجاړي عمل سرته رسولو کې خپل کردار جاری ساتي، او نواز شریف ټینګار وکړ چې نړیوال ورورولې ته هم افغان عمل پروسه کې د افغان حکومت سره د زړه د خلاص لاس امداد کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګرځولو دغه موقف په یو داسې مهال تکرار کړی دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې افغان ولسمشر او وړپوري افغان چارواکي غوښتنه کوي چې خپل دغه داوه ثابتولو لپاره د پاکستان په خپله خاوره افغان ترهګر ډلو په ضد کاروایی وکړي. کومې ډلې چې افغانستان کې د اړي ګړي ذمهوار دي او افغان او نړیوال عسکرو باندې بریدونو کې ککړ دي. په دې موقع افغان ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان د موجوده صورتحال لوی ذمهوار په دغه خاوره موجود ترهګر ډلې دي، او دا ډلې نه یوازې د افغانستان او منطقې بلکې د ټولې نړۍ د امنیت لپاره یو لوی خطر دي.
I think in this regard to create a mechanism of verification, a mechanism of regional cooperation in seeing how the networks of terror coordinate, who finances them, what is their linkage.
دی وای چې کومنګ د ترهګر ډلو په خاتمه کې سنجیدایونو په یو بل باندې د تورونو لګولو په ځای د منطقې ټولو هیوادونو ته یو شریک تګلار خپلول پکار دی چې دا پته ولګي چې د ترهګر ډلو سرپرستۍ څوک کوي او د دوی سره مالی مرستې د کومو ځایونو نه کیږي. دی نړوان د نن سهار چې کله افغان ولسمشر هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره پینډې هوایي ډګر ته راورسېد نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ده تود هرکلی وکړ او د پاکستان درې واړه فوزونو سرلخکرانو په شمول د وفاقي کابینې اهم وزیران هم د افغان ولسمشر هرکلی لپاره موجود و او په دې موقع د افغان ولسمشر په درناوي کې د یویشت توپونو سلامي هم ورکړې شوه. هارت آف ایشیا یا د ایشیا د زړه کانفرنس د استنبول عمل برخه ده کوم چې په افغانستان کې د امنیت د قیام لپاره کال 2011 کې شروع کړی شوی و. د استنبول عمل دا پنځمه غونډه ده چې کوربتوب یې افغانستان او پاکستان په ګډه کوي او دې کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج په شمول د چین، امریکې، روس او ترکیې په ګډون د اوویشت هیواد دونو استازو ګډون درلودو او په دې کانفرنس کې د دولس سیمهیز او نړیوال تنظیمونو غړي هم شریکو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی په داسې حال چې اسلام آباد کې د افغانستان په امنیت خبرې اترې شوې دوه ورځنۍ چې کومه د هارت آف ایشیا غونډه وه هغه سرته رسېدلې. د قندهار په وای ډګر باندې ور بیا ترګرو حمله کړې چې پکې اووه دېرش عام ملکي کسان وژل شوي دي. څېړونکي وایي داسې ډلې او داسې عناصر ضرور شته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن خبرې ورانوي او کله هم چې د امن خبرې اترې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ شروع شي دغه ترهګر عناصر راپاسي او د امن په لارو کې خندان را ولاړ کی. د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دې موضوع باندې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې سیړونکو څه وایي دا واورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي چې د کندهار په هوایي ډګر برید دا سرګندوي چې اوس هم ځینې قوتونه شته دي چې هغوی په سیمه کې د امنیت هڅو کې خنډونه اچوي.
لازم خبره ده چې دا خو هغه قوتونه خو شته دي چې کوم خلک به دمنی غواړي او هغه قوتونه خو شته چې د امن یو خاص نتیجې ته ونه رسي او چې کله داسې افورټس کېږي نو هغوی په داسې موقع باندې د کتر وروسته مذاکرات یا چې مذاکرات بالکل کېدو والو او د هغې نتیجه د راوتو مطلب د خلکو تجزیه شروع کړې وې چې دې دوران کې د مولا عمر د مرګ خبر راغی الان کې هغه دغه وخت کې مړ نو د دې نه مخکې مړ نو دا سبوتاج کول لپاره خو به دې خامخا خپلې مطلب تور طریقې استعمالوي.
افغانستان کې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ښار د طالبانو یرغل او په دغه ښار د قبضې کولو وروسته افغانستان لخوا په پاکستان دا تورونه لګېدلې وو. دوی په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي خو پاکستان مدام دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن هم په اسلام آباد کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په موجودګۍ کې د هارت آف ایشیا کانفرنس ته د وینا په وخت دا خبره تکرار کړه چې دوی افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼي. ولی وتلې سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاه وایي د اسلام آباد د کانفرنس په وخت د کندهار په هوایي ډګر برید ډېرې پښتنې راپورته کړې دي.
پاکستان خلاف افغانستان مسئلہ استعمال
سیرنکاران دا نظر لري چې د ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راتګ او د پاکستان حکومتي مشرانو لخوا هغه ته تود هرکلی دا سرګندوي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف افغانستان سره اړیکې ښه کول غواړي. میا افتخار حسین وایي د هیواد ټولې سیاسي ډلې غواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ښه اړیکې وي.
خوشحاله خبر ده چې اشرف غنی سي پخپله چې کوم نه دی ته مطلب چې رالو نو په حقیقت کې دا کوم ملکونه چې په دې کې شامل دي هم د دې ملکونو په مدد چې کوم دی نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات ځکه چې دې کې هماغه خلک پراته دي چې کوم د مطلب چې هغه ګاونډیانو کې هم راځي مؤثر هم دي او چې د دوی ترمنځ اختلاف ختم شي نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات دي.
سیڑون کے وائی نن اسلام آباد کے دا پاکستان او افغانستان ولسی مشرانو ترمنزا لی دل کترو نروستو دا امکان زیاد دے چی دا افغانستان حکومت او طالبانو ترمنزا سولی خبرو اترو پیل کولو لپار دا وڑاندے نا پیل شو حسو کی تیزوال راشی ولی دا حسو کامیابولو لپار با طالبانو تا ہم اگخ کا تکول پکاروی اسلام الدین ساجد وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو پی خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
وسوم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره ډیو ریډیو همکاري منزه شهید مرکه کړی دا چې هغه تر مخه ویل شوې دي کندهار هوایی ډګر ته نږدې دغه برید شوې دي چې پکې نه جنگیالي وژل شوې دي او بیا د ملکی وګړو و دیش شمیره چې دا هغه وژل شوې ده چې په دغه کې بیا خزی او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل په دې مرکه کې وړاندې کوو.
تاسو اوریدونکو ته دغه د کندهار پر هوایی ډګر دغه برید ورسته تفصیل ورکړي. دغه بریدګر څوک وو؟
لومړی خو د کندهار په هوایی ډګر باندې برید نه وو، د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه برید وو. هلته ملکی اهداف وو، بازار وو، ښوونځی وو، مکتب. په هغې کې دښمن ننوتی وو، د افغانستان د خلکو دښمنان وو چې ټول وخت ملکي خلک وژني، ملکي اهداف په نښه کوي، سنگیری او خزی وجدی. نو دا د افغانستان د خلکو دښمنان او د افغانستان د پرمختګ دښمنان او زموږ مخالفین وو.
خب درسته. د مړو شمیر څو تنو ته رسیدلې دي؟
نه نفر د دښمن وژل شوی دي، یو نفر یې ټپي دی. تر اوسه پورې دا معلومات دي یو نفر چې مقاومت کوي هغه به اوس په دې نږدې د یو کلو پښو وګرځېږي.
نو وروسته تفصیلی نور څه دی؟ جنگ دا مهال هم دوام لري؟
جګړه پای ته رسیدلې ده. یو نفر هلته مقاومت کوي، هغه هم محاصره شوی دی د قوتونو له خوا نه، ممکن په دغه دقیقو کې له منځه لاړ شي هغه هم.
درسته ده. او دا چې د افغان ولسي وګړو مړو شمیر څو تنو ته رسیدلی دی، داسې تفصیل لري تاسو؟
اووه دېرش نفره زموږ شهیدان شوي دي چې اکثره ملکي وګړي دي، هغه سپینګیري واړه کوچنیان دي، پنځه دېرش نفره ټپیان دي.
تاسو دا مهال څه ګامونه اخیستلي دي د دښمن ته ماتې ورکولو لپاره؟
موږ سیمه تصفیه کوو، مکمله دښمن وژل شوی دی، له منځه تللی دی، او په سیمه کې زموږ قوتونه ځای په ځای دي، ټول سیمه تصفیه کوي، وګوري چې څوک چیرې پټ شوی نه وي.
ښه، صحیح دی. بس ډېره زیاته مننه تاسو نه وزیر صاحب.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساعته خبری خبرونه جاری ده. د خیبر پختونخوا پولیسو او پوز د مردان په خوښه سیمو کې د ترګرو د لټون عملیات ترسره کړي. تفصيلات یخلو د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین نه. ریاض حسین په خیر رالی، اوسه تفصيلات دی سره.
السلام علیکم جی وکیل صاحب. دا چې په مردان ضلع کې کومې مختلف علاقې دي، بیا خاص کر کومې چې کلیوالي سیمې دي، په هغه کې عملیات چې دي نو هغه روان دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې امنیتي چارواکي دا دعوه کوي چې هغوی درې سوه ویشت کسان چې دي نو هغوی نیولي دي، او په هغه کې د افغانستان سره تعلق لرونکي شپاړس کسان هم شامل دي. دوی دا دعوه کوي چې یاره د دې نیول شوي کسانو نه څه وسله هم ترلاسه شوې ده، خو په هغه کې غټه درنه وسله چې دي نو هغه نشته دي. او پولیس چارواکي دا وایي چې کم کسان نیول شوي دي نو د هغوی اوس هم پلټنې روانې دي، او کومو خلکو باندې چې داسې غټ کیسونه نشته دي نو هغه مونږ پرېږدو او هغه واپس خوشي کوو. خو کوم خلک چې په ترهګرۍ کې یا په نور داسې غټو جرمونو کې ککړ دي نو هغه خلک چې دي نو هغه مونږ ځان سره اشاره او هغوی ته به سزاګانې ورکول کېږي. دا کوم چې عملیات شوي دي نو دا د پاکستاني امنیتی ځواکونو او د پولیس په ګډه توګه د د د هغوی په ګډه توګه باندې د عملیات په هغه علاقو کې شوې دي چېرته چې داسې اطلاعات چې دلته کې شکمن خلک دي نو هغه ژوند کوي او دا هغه علاقې دي کوم چې د بخشالی سیمه ده د ګجرات سیمه ده کوم چې د مردان کلیوالي سیمه دي پر هوتی کې داسې قسمه اطلاعات چې دلته کې شکمن خلک دي نو هغه خلکو باندې چې نو چاپی وهلي شوې دي او هغوی نیولې دي گرفتار کړي دي جی
ډېر مننه ریاض حسین
مننه جی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا وریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغ لئی زمگا خبرون اللہ هم دوام لری یو واری بیا ساسو پام را گرزو مهمو خبرونو سا چپتا
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته په وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان کې په دې اړه بے باوري ده چې آیا پاکستان یو خپلواکه افغانستان مني او کنه اغله غنی وای تګلارو طبقتل وی
without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state to state sets of relationship we will have enormous difficulty containing terrorism
کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې منلې چې تراګری د سیمې د ثبات لپاره چیلنج دی
وی ار کنوینسډ that terrorism and extremism is the common enemy of all
کینیډای چارواکي وایي د پاکستاني زنانه په مشرۍ کې چلیدونکې په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې په ارزي توګه تړلې د امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایي کسانو وجون کې پاکستاني تاشفین ملک ته دغه مدرسې پاکستاني څنګه کې سبق ویلو
ځکه چې دا علاقو کې داسې اندازې کیږي چې دا سعودي عرب او دغه عربو ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي او دا دغه تر نورو علاقو کې راځي
او سموري خبرونه د تفصیل سره
افغانستان د امنیت په سر په اسلام آباد کې د ایشیا زړه یا د هارت اف ایشیا په نوم باندې دوه ورځې غونډه سرته رسیدلې چې پکې د پاکستان خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او د امریکایي مرستیال خارجه وزیر انټونی جی بلینکن او یو شمیر نورو مشرانو برخه اخیستې د غونډې وروسته پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ګډه اعلامیه جاری کړې په دغه اعلامیه کې پاکستان ویلي په افغانستان کې به د امن عملی مرستې جاری ساتي افغانستان د پاکستان د وړاندیز هر کله کړي او غوښتنه یې کړې ده په سیمه کې د امن قوي کولو لپاره ضروری ده چې د ترهګرو مالی او نظریاتي مرستې ودرول شي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پر ورځ اسلام آباد کې د هارت اف ایشیا کانفرنس کې برخه اخیستل تر څنګ یو جدا لیدو کاته هم کړی دی چې په کې لوړ رتبه امریکا یو چینایي چارواکي موجود و په دغه لیدو کې د نواز شریف لخوا ویل شوی افغانستان کې د امن راتللو په حق له پاکستان ډیر جدي دی او خپل پوره رول بلوبوي هغوی دا هم وایي چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو ګاونډي هیوادونو زیات نږدې دی د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګری د ختمون په لړ کې د ګامونو ستاینه وکړه وی ویل چې د سیمې امنیت او د تراګری د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول پکار دي
د امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان الهدا مدرسې نه سبق ویلو په کینیډا کې چارواکو دغه مدرسې یو سانګه پارزي توګه تړلې ده رپورټونه وایي کینیډایي چارواکو د الهدا نه سلور کسان شام ته د تلو په وخت په ترکی کې رئیسار کړی دي
د افغانستان وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوبی ښار خندهار کې په هوایی اډې سره نږدې یو برید کې نږدې 10 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د پاکستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې 9 طالبان وژل شوي دي. افغان مامورین وایي د طالبانو لخوا هوایی اډې په مرکزي دروازه گزارو شو. قندهار د هوایی اډې دوه برخې دي چې پکې یو عسکري او بله د ملکی استعمال لپاره کارول کیږي.
یو امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکې کړي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې 30% هوایی بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک گروک نن په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي په شام کې روس 70% هوایی حمله د صدر بشار الاسد د مخالف ډلو په ضد ترسره کوي. په عین حال کې روس وایي په بحیره روم کې د ولاړ جنگي ابدوز نه په لومړي ځل د داعش په مرکزونو میزایل ورولې دي.
د مرکزی شام په همس ښار کې د شروع پر ورځ په سلګونو خلک د یاغیانو د ولکې تر لاندې حصې نه اوزي چې د حکومت سره شوې ده او امن لوزنامې یوه برخه ده. د شام ځواکونو د څو کلونو راهیسې د ځینو ځایونو ګیره کړې ده کله نه چې ملک د کورنۍ جګړې سره مخ شوې. په ځینو ځایونو کې بیا د یاغیانو موجودیت هم دوام لري. په ښار کې د مخالف جګړه مارو لخوا وایل ولسوالۍ نه روانګي شروع شوې ده. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو د امریکای په کالیفورنیا ایالت کې چې تیر هفته کومه ترهګر حمله شوې وه چې په هغې کې د پاکستان یوه جنۍ تاشفین ملک ککړه وه او د هغې خاوند دغه حمله ترسره کړې وه. هغې په پاکستان کې په الهدا مدرسه کې سبق ویلی و. الهدا مدرسې ته د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز ورغلی او دغه مدرسې په اړه باندې تفصیلات زمونږ د ډیوی ریډیو خبریال اورنګزیب خان تاسو ته وړاندې کوي چې دغه مدرسه چرته ده، دې ته مالی مرستې رقم ځای نه راځي او د دې چې کوم د مذهبي کومه ډله چې کومه ده نو هغه په دې کې زیاتره د هغې خلک سبق وایي. د دغې مدرسې په اړه باندې تفصیلات اورو د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
د کالیفورنیا پیښې مرکزي کردار تاشفین ملک ملتان بهاودین ذکر پوهنتون نه فارمیسي تعلیم ترلاسه کړی و او دې دوران څه مودې دپاره دوی هم دې ښار کې الهدا نومې یو درسګاه کې مذهبي تعلیم دپاره هم تللې وه خو دا یې تکمیل ته نه ورسولې. تاشفین ملک سره د الهدا نوم تړلو نه پس د ادارې یو بیان جاری کړی دی او په دې کې ویلي دي چې هر هغه تن په اسلام لږ هم پوهه لري چېرته به هم داسې کار ونه کړي څنګه چې تاشفین ملک کړی دی، ځکه داسې کول د الله قهر راپارول دي. او الهدا یو غیر سیاسي او غیر لسانی اداره ده او یو توندرو ډلې سره هم اړیکې نشته. او تاشفین ملک کال 2014 نه 14 پورې د ادارې کې سبق ویلی و خو تکمیل ته نه دی رسولی، چې دې نه ظاهره ده تاشفین ملک دې جوګه نه و چې د اسلام او د قرآن د امن پیغام باندې به ځان پوه کړی و. الهدا انټرنیشنل ملتان نه علاوه لاهور اسلام آباد په خبر کې هم شاخونه لري او د غشن برتانیا اماراتو او کینیډا کې هم دا وجود لري. او تاشفین ملک نوم دې ادارې سره تړلو نه پس کینیډا ټورنټو کې الهدا سکول وقتی توګه بند کړی شوی دی او د ادارې ویب پاڼې باندې لیکل شوی دی سکول بندولو مقصد دلته تعلیم حاصلونکي 160 ماشومانو ژوند بچ کول دي. د دې ادارې مالی مرسته د کوم ځای نه کیږي په دې هکله هیڅ معلومات نشته، خو واشنگتن پوسټ په پاکستان کې خبریال حق نواز چې دې ادارې ته تل دي دوی په دې هکله وایي. شو پورې
موږ تاسو کو د الهدا اداره دې فکرې کې کار دی سړي نو ظاهر الهدا د یو فلاحي اداره ښکاري او زیات تر څو پیادې د مسلک تعلق ته نو شو پورې چې موږ ته ویل شو چې د مسلک کوم رابطې چې دي یا کوم تعلق چې دی نو هغه د اهل حدیث په کومه فکر سره دی او اهل حدیث مکتبه فکر کې خه خلک هم شته داسې علمان هم پکې شته چې هغه د دې ترهګرۍ او د دې خبرو نه بهر دي او هغه سپا کې داسې هم شته چې زیات تر کم خلک سوچ کوي چې دیو بند بیا دیو بند زیات کمن په عالمي سطح باندې وګورو دا کومې تر هغه پیښې راځي نو پای کې دا حدیث د خلکو هم لاسوي که هغه د مختلفو تنظیمونو په شکل کې وي نو خو دغه دغه فنډنګ په حوالې سره خو څوکې داسې ښکاره څه پتنلګي خو چونکې دغه علاقو کې داسې اندازه کېږي چې د سعودي عرب نه او د دغه عربو ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جوماتونو ته پیسې راځي او دا دغلته نورو علاقو کې هم راځي نو الهدا صدا ګڼم چې دا یو داسې ړومبی کلو وه د دې اندازه شو چې دا ځینې دلته ړومبی ښه ټیک ټاک وه د هغې د ملګرو د وینا تر مخه خو چې کله دلته تک شروع شو نو هغې په کلاس کې په سبق کې په دغه کې هغه دلچسپي ختمه شوه او زیات تر توجه هغې
ملتان کې د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي ډیوه ریډیو ته د نوم نه خودرو په شرط ویلي دي. کالیفورنیا پیښې مرکزي کردار تاشفین ملک د ادارې کې سبق ویلو نه پس د پاکستان سیکیورټي ادارو د ادارې مکمل پړتال کړی دی خو داسې څه معلومات ورته نه دي میلاو شوی چې ګینې دا اداره څه وسله وال کاروایو یا تندرو فکر خورولو کې ککړ پاتې شوی وي. البته د ادارې مشره چې نوم یې فرد هاشمي دی او تعلق یې د پنجاب سرګو د ښار سره دی او اوسیږي په کینیډا کې په دې حکله کال 2008 امریکن تھینکر کې لیکل شوی وو چې فرد هاشمی کینیډا کې وهابي فکر چې قدامت پسند دی خورولو کې بوغ ده او کینیډا کې شریعت خورول غواړي او کال 2015 کې په کینیډا کې د الهدانه تعلیم ترلاسه کوونکي یو جینۍ او درې هلکانو په حکله هم دا خبرونه دي چې کینیډا یې ځکه پرېښې ده چې ترهګر تنظیم داعش کې شمولیت اختیار کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په امریکا کې تر ټولو وړاندې چې کوم صدارتي امیدوار دی ډانلډ ټرمپ، هغه چې کومه تبصره کړې چې ګنې په امریکا کې چې کومه ترګري شوې دا هغې وروستو په کار ده چې امریکا ته کم مسلمان هم راځي په هغه باندې دې پوره پابندي ولګي، په دغه باندې سخت غبرګون د پینټاګان او د چې کوم وایټ هاوس دی سپینه ماڼۍ ده د هغې او د نړۍ د مشرانو لخوا مخې ته راغلې. د دقیق برګون تفصیل اورو د نایله محمد نستړی مشي. نایلی،
ډیره زیاته مننه بختور. د امریکای ریپبلیکن ګون لخوا د امریکای صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپین کې ویلو چې مسلمان دې په امریکا په مکمله توګه باندې بند کړي شي. د دې خبره دا خبره د تفشین ملک او د سان برنارډینو په پیښې په عکس العمل کې کړې وه. خو د ریپبلیکن ګوند یو شمیر مشران او د ګوند سره تعلق لرونکي د کانګرس سپیکر پال ریان په دې خبرو د ډونالډ ټرمپ سره سخت مخالفت کې دي. هغه وایي
What was proposed yesterday is not what this party stands for, and more importantly, it's not what this country stands for.
د ټرمپ دا خبره د ریپبلیکن ګوند نه ولې زموږ د ملک دریز نه دی. بل خواله بل ریپبلیکن صدارتي امیدوار سینیټر ټیډ کروز ویلی دی چې د ډونالډ ټرمپ دې خبرو سره خیالاتو سره اتفاق نه لري، خو دې د ډونالډ ټرمپ په خبرو هم اعتراض نه دی کړی. ټیډ کروز ویلی دی چې
ډونالډ ټرمپ فور سټینډینګ اپ اینڈ فوکسینګ امریکاز اٹینشن آن د نیډ ټو سیکور اور بورډرز،
زه د ډونالډ ټرمپ په دې خبره ستاینه کوم چې زموږ د سرحدونو د حفاظت لپاره یې اواز پورته کړې او د خلکو پامې دې لور ته وګرځولې. د امریکې ډیموکرات غړو او نورو ډیرو کسانو د دې خبرې ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ ملک تقسیمي او هم د توندلارو خواهش دی چې مسلمانان دې د امریکې نه بیل شي. دې نه علاوه په ګرد دنیا کې ډونالډ ټرمپ خبرې غیر جمهوري او نسل پرسته بللې شوې دي. دا قسمه عکس العمل دا مسلمانانو ملکونو او په خصوصي توګه دا امریکای سره نږدې اتحادی ترکی ښکارا کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زاید راد الحسین د ډونالډ ټرمپ بیانونه غیر ذمہ دار بللې دي او خبرداري ورکړې ده چې د تندرو ګوندونو په لاس یې لوبي کی. د وایټ هاوس وایان ویلې دي چې څوک هم د ډونالډ ټرمپ د خبرې سره په اتفاق کې دي نو هغوی د امریکې د مشرې کولو قابل نه دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زمونږ یو ساعته خبری خپرونه ته غوږ یی. اوس هم د امریکې د کانګرس د نمائندګانو جرګې یو قانون منځوري ورکړی د چپکې د شام، عراق او نورو اندېښنو وړ زینونه راتلونکي هغه خلکو راتګ بند کړی شوی دی چې امریکې ته د ویزې اغستلو بغیر د راتګ اجازه یو پروګرام تر لاندې به راتلل. نو دغه قانون چې منظور شوی دی په دغه کې سس شامل دي. مونږه بلنه ورکړې ده محوه شریف ته په دغه باندې خبرو لپاره راغلی د سټوډیو سوار ته هرکلی وایو. محوه د امریکې کانګرس کې د ویزو په حق لا بیګا شپې یو نوی قانون منظور شو چې د ویزو په حد باندې بندیز لګوي. دا کومې ویزې دي؟
ښه وګم جالوان، ړومبی خبر دا وایم چې دا قانون د خیال لاندې وړاندې کړی شوی و چې کومو خلکو په پیرس کې حمله کړي نو هغې امریکې کې هم بغیر د ویزې داخلي دي. نو دې خیال تر مخه بیا دا قانون چې دی په دې کار وشو او د امریکې کانګرس په غټ اکثریت سره دا منظور کړی دی. دې تر مخه به عراق، شام، ایران، سودان او داسې د ترهګرۍ ښکار نورو سیمو وګړو لپاره امریکا ته ویزې ترلاسه کولو پروګرام کې بدلون راوستی شوی دی او دوی اوس مفت ویزو تر لاندې امریکا ته نشي راتلی. او دې تر څنګ د قانون تر مغه هغه خلک چې 13-15 کلونو کې د ترهګرې ځپلو سیمو سفر کړي هغې لپاره هم د امریکا ته د راتلو لپاره کم د مفت ویزې پروګرام دی، ویزا ویور پروګرام چې کم دی، نو هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی. دې ویزې باره کې به لږ معلومات درکړم چې دا وخت په نړۍ کې 38 داسې ملکونه دي چې د هغې وګړي امریکا ته د سفر کولو لپاره سفارتخانې نه د ویزې ترلاسه کولو اجت نه لري. دوی چې کله امریکا ته ورسي نو رسیدو سره ورسره د نوي روزو چې کوم انټری ویزه ده هغه ورته ورکړی شي. په دې ملکونو کې برونای، تایوان، جاپان، یونان، آسټرالیا، بلجیم او داسې یو شمېر نور هیوادونه دي. خو اوس د دې ملکونو وګړي چې هغې 13-15 کلونو کې د ترهګرې ځپلې سیمو سفر کړی وي نو اوس دوی د امریکې د مفت ویزې پروګرام لاندې امریکې ته نشي راتلی. خو حکومتي چارواکي او د پوځ غړي چې دي هغه د بندیز نه مستثنا دي. د دې قانون په حق کې، د دې بل په حق کې 1,400 ووټونه وو او پر ضد 19 ووټونه وو. او وګمه جلوان دی ویزی په ویزا ویور پروګرام لاندې هر کال نږدې 1,000,000 خلک چې دین د امریکا ته راځي. خو اوس په دې پروګرام لاندې امریکا ته راتلونکو خلکو خصوصي جانچ پړتال چې دین هغه بکیږي. او په کانګرس کې به دا هم لګویم چې کوم خلکو د کانګرس د نغړو د دې قانون پر ضد وینا هم کړې ده او د ریپاک ووټ اچولې. په دوی کې یو د ریپبلیکن ګونغړې کیت الیسن هم دی، د ویلې دي چې دې قانون تر مخه به د شام او عراقي وګړو نه د مفت ویزې سہولت واغستې شي او بیا پکې دا خبروم کړي چې باید صحافیان، سیړنکاران او تحقیقونکو لپاره هم دا بندیز ختم کړي شي، څنګه چې د حکومتي چارواکو او پوزي چې کوم د پوز غړي دی غوی لپاره دا بندیز نشته.
د دې د مخنیوي لپاره څه پروسه یا پروسیجر به وي؟
ښه، نو که امریکې کانګرس خدا بل منظور کړو، که سنت هم دا بل منظور کړو، صدر هم دا منظور کړو، نو دا به قانون جوړ شي او بیا به د راتلونکي اپریل میاشتې نه د څومره چې اته دېرش هېوادونه دي کوم چې امریکا لپاره ویزې اجت نه لري درې میاشتو پورې، نو د هغې وګړو باندې به دا لازمي کړي شي چې ځان سره ای پاسپورټس یا الکترونیک پاسپورټ ساتي چې پکې به د دې خلکو بایومیټرک انفارمیشن یا مشینی توګه ترلاسه کړي شوی معلومات به موجود وی. نو بیا به دای چې دا دی خلکو سری، نو بیا دی امریکای ته راتلی شي.
صحیح شو. ډیره مننه کوم تاسو نه ما وښه چې تاسو دغه تفصیل اړیدونکو تر باندې کړو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو ته بل رپورت وړاندې کوو. په کوټه کې د اوبو د نشواری په سر باندې په ټوله سیمه کې په بلوچستان کې د اوبو د کمی په سر باندې یو سیمینار شوی دی چې څنګه به د سکلو د اوبو یا د پاکو اوبو چې کمې زیرمې دي هغه بچ کیږي او څنګه به د خلکو دغه ستونزې کمیږي، ځکه چې داسې امکانات دي چې د سکلو اوبه یا پاکې اوبه چې کم دي په دغه سیمه کې ورځ په ورځ هغه په ختمېدو دي. د دغه سیمینار نور حال د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د نړیوال چاپیریال د تودوالي او د هغه له چیلنجونو څخه پر بلوچستان باندې د منفي اغیزو پاک لباندې دغه سیمینار د کوټې د مطبوعاتو کلب کې وسو. وینا کوونکو وویل چې په راتلونکي کې بلوچستان د اوبو د کاختۍ لستري ننګونې سره مخامخ کېدای شي. ډاکټر پرویز زمیر علي چې د سویډن د ګلوبل واټر پارټنرشپ سلاکار دی، د وویل چې په بلوچستان کې 90% اوبه د میوو او د سوزبر لپاره په کرو کرونده کې کارول کېږي.
انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، اس کی اوور ابسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ ظاہر کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بارشیں جو ہوتی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پہلے ہی بہت کم ہیں لیکن اور انتہائی کم ہوتے جائیں گے. تیسری چیز ہے کہ آپ کی جو سٹیز ہیں جیسے کوئٹہ ہے وہاں 3.5 لاکھ کے لیے
دمزه کې لاندې اوبه په ډیره تیزی سره راکشل کجی. بارانونه د موسم د بدلون له سبب زخه دلته لمخه هم ډیر کم وو، لکن اوس نور ډیر کم سوی دي. دریم دلته چې کم شارونه وو لکه کوټه شار چې هغه یوازې د درنیم لکه د خلکو لپاره جوړ سوی وو، لکن اوس دلته د خلکو شمیره تر 30 لاکه زیاته ده. ډاکټر زمیر علي وویل چې اوس په بلوچستان کې حکومت پلان دغه هم ترتیب کړی دی چې د نمر په ذریعہ باندې وکروندګرو ته د کویانو پمپونه ورکړي. تر دې لمخه وکروندګرو ته بجلی هم په پلیټ ریټ یعنی په ټیکا باندې ورکړي ده. د دې تبایی حکومت خپل ذمہوار دی. ډاکټر پرویز زمیر وویل چې د بلوچستان په سند کې سکومه د اوبو 2 میلیونه اکړه پر یو فوټ باندې د اوبو کمه برخه ده. هغه به دوی ارومرو د پایپو په ذریعہ باندې دلته سوبې تراولي چې په سملاسي ډول د اوبو کمی لري کړي. سردار محمد طارق ملک چې د سویلی اسیا د سیمې د کونسل غړی دی ویل چې په پاکستان کې یوازې د 1.5 ورځو باران کجی، خو په بلوچستان کې بیا دغه شمیره نوره هم کمه ده.
آپ کا جو اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے ڈیمو کی،
وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم جتنا پانی آپ کا دریاؤں میں آتا ہے اس کا 40% جو ہے اس کا وہ سٹور ہونا چاہیے. آپ کا اس وقت سٹوریج صرف 7% ہے.
دبارانی اوبو باید 40% برخہ پابندنوں کی خوندی کرل سی, لیکن دلتا پا بلوچستان کی یوازی دبارانی اوبو 5% برخہ خوندی کجی, دانوری ٹولا سیلابی اوبا زایا ولاڑی سی. طارق ملک دا خبر هم وکړلا چې په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې سیلابونو د 15 عرب ډالرو تاوانونه اړولې دي. موږ د 14 عرب ډالرو اوبه ضایع کړې دي. وینا کوونکو وویل چې بلوچستان د چاپیریال د منفي اغیزو پاکله باندې خطرناک سیمه ګڼل کېږي. کچیرې دلته وچکالی رااله د اوبو کښنې زیرمې به په اور وځي کې وچ شي. کچیری لدبانی زخه او بنا راسی نو کوټه شار به اخر پر کډوالۍ باندې هم مجبور سی. گردون کون کوئل چې د بلوچستان په دیر سوزیلو کې باران ډیر کم کجی, حمله دغه سوابه دلته د صوبی یو شمیر کاریزونه لوړان دی لا وچ سوی دی او نه د دې صفایی کجی. د دوی لخلی چې د اوبو له کمی زخه نه یوازې کارو کرونده بلکې پر څاروی باندې هم ډیر منفی اغیزې را څرګندجی, چې په صوبه کې د زیاتره خلکو اقتصاد هم له دې دواړو څانګو سره تړلی دی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
دا وایس اف امریکا د ویډیو د خدمتونو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا د چمن د عالمانو د یوې غونډې انتظام شو چې پکې د پولیو د ساسکو په اهمیت باندې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو ډبلیو ایچ او لخوا دغه سیمینار د هغه حکومتي ګامونو مرستې په توګه هم کیږي چې غواړي زیات نه زیات مور او پلار ماشومانو ته د پولیو مهم ساسکي ورکړي. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدی په خپل دی رپورٹ کې.
زبی گوندونو سره تعلق لرونکي دینی عالمانو لکه مولوی اپیس محمد یوسف او ډاکټر او تاورامان هم په خپل ویناو کې د پولیو د ساسکو د اهمیت په حق له وویل.
ټول پاکستان څخه مستند در لپتاوی د ګټ ګټ ابو هم خپل پتاوی جاری کړی دی او بل مرچ په دې میدان کې څومره قدر تاکید کړی دی د پولیو مهم بالکل پاک کیا غا تحفظات نسته کم چیز مرسر په معاشره کې خلق دا غا خبر کې مرسر تومره تحقیق کړی دی بالکل د زمرد نسل د پاره یو ضرورت دی د اسلامي تعلیمات پر بنیاد باندې هم او د علاقې د ضرورت پر بنیاد باندې هم لہذا زه دا وایم چې د پولیو مهم څه دی د زمرد یو فرض دی.
یو افشای کار نه کوي بل لاس کار نه کوي دا و ماشوم ټول مت خپل د مور خپلار دا خبره نسی هیرولې چې دی و ماته دے دوا موجود ہو اور ماتا دا دوا رانا کرا دا فرض ہم دے دا واجب ہم دے اور دا دے انسانیت خدمت ہم دے دے کے سوک یو اخبل معصوم تا دا نور کئی اور اگر خبر بھی صحیح مانا کہ اگر کوئی ناگار دے پدے مسئلے کی دا دے ٹھول علماء فتوہ دادا
علمی اداره سیت او یونیسف لخوا جاری سوی اعداد شمارو کې د پولیو څخه د انکاری خلکو تعداد په ایالت کې د 20000 څخه زیات شول سوی دی او په کلاود لا چمن کې هم د 2000 څخه زیات دی. خو اوس محکمه سیت ډبلیو ایچ او او یونیسف دغه د پولیو څخه انکاری خلک د جیت علما په ذریعہ قانع کولو عمل شروع کړی دی. چې د یونیسف او ډبلیو ایچ او په وینا دغه څخه به دوی ډیر زیاتې ګټې ترلاسه کړي او دغه د پولیو څخه انکاری خلک به په قانع کړي. نعمت الله سرحدی, وایس اف امریکا, بیو ریډیو, چمن.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم, زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم, روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
طارق کم دی, طارق نشته, طارق بچی نشته, وای چیرته
راغلی؟ د حق ګټلو او د ظلم تیری لری کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
قدر من اوریدم کدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه سو شیبو کې پای ترسی قدر من اوریدم کو سو لزی پاس برازو تاسو ته به یو بیا مهم خبرونه وړاندې کو او پاس لاغه به په روانو چارو باندې چې زمنګا کمی خبرونه وی هلو وی وی هغه خبرونه به شروع کیږي نن به دا خبرونه وړاندې کوي زمنګا همکار صداقت جان صاحب او دا خبرونه به د هارت آف ایشیا یا د ایشیا زړه چې کوم کانفرنس شوی دی په اسلام آباد کې په دغې باندې به هغوی خبرې اترې کوي د پوهانو سره تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې هغوی سره په دغه خپرونه کې برخه واخلئ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 قدرمنو اوریدونکو که تاسو نه زمونږ خپرونې نیغ په نیغه په ریډیو باندې اورېدل خطا شي نو تاسو په فیسبوک باندې هم زمونږ خپرونې اورېدای شئ د ډیو ریډیو چې کومه زمونږ ویب سایټ دی په هغې باندې تاسو تلی شئ او زمونږ خپرونې هلته نه اورېدای شئ www.voadivareadio.com دا به یو ټکی تاسو لیکئ ډیو ریډیو یو ټکی دی قدرمن اوریدونکو زمونږ خپرونې لا جاری دي چېرته ځای متوسط بووایو په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرستې کوي پروډیوسر دی کلیم افضل موږ سره اوسئ